السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جو سات دن بعد ذکر د تیرو سو خود مورا سروان دی حضور فرمائی چنن با د دی آخری حصہ بیانوں د رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د وفن پس انصارون چی د خپلونا سو خلیفہ منتخب کول غخت پاغوی کی د دی نامو هم بخاص طور خاص لکی دا رضا بشیر احمد صاحب هم په سیرت خاتم النبیین کې لیکلی دی چې د انصارو په دې زور و چې دوی د خلیفه منتخب کړی شي او دوی د قام سردار هم وو او چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفه منتخب شو نو ها وخت دوی څه متزلزل شوي وو بلکې د هغې نه مخکې د انصار په دغه وینا چې دوی ته کېدل پکار دی په دغه حواله حضرت مسلم او رضی الله تعالی عنہ ډېر په تفصیل رڼا اچولې ده او لفظ د مقام اهمیت هم په دغه حواله مو بیان کړی دی نو ځکه حضور فرمایي چې زه دا بیانول ډېر ضروري ګڼم د وخت ضرورت دی ډېر د حضرت مسلم د حوالې نه مخکې حضور فرمایي چې مخکې به د حضرت مسلم د حوالې نه مخکې به زه یو حدیث او یو یوه تاریخی حواله هم وړاندې کوم. حمید بن عبدالرحمن وایي چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سال په وخت حضرت ابوبکر د مدینې په بهر وو لري وو چې کله هغوی راغو نو حضرت رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د مخ نه کپړه لرې کړه دا وی مبارک مخ او خپل کوی فرمایي چې زما مور پلار تاسو نظر شي تاسو د ژوند او د وفات په حالت کې څومره پاکیزه او بیا وی وی چې د کعبه د رب د قسم چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم فرشوی دي او د نن پس هغه وی او حضرت عمر رضی الله عنهما ډېر په تیزه سقیفه بنو سعد طرف روان شو دی دوانه چل تو رسے دن حضرت ابوبکر خبر شروع کا ہاوی پا قرآن کی چی دا انصار و بارے کس نازل شوی دی پائی کی اسم پر نخو دا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی دا انصار و دا فضلت بارے کس سفر فرمائی لی ہو ہم آوی طول بیان کر بیا ہوئی فرمائی چی دا سو خبری چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمائی لی ہو چی کا طول خلق یو یوی وعدے کے روان وی و انصار پا بلے وعدے کی نزب دا انصار و وعدے تزما بیا وی د سات مخاطب کا وی هغه فرمایله ز تو بدر چې یه ساده ته خبر یې چې د ناس سویچ رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی وو چې د خلافت حقدار به قریش وي او په خلکو کې چې کم نیکان وي هغه به د قریش وو د نیکانو کو تابع وي او چې سوچ فاجران وي هغه به د قریش د فاجرانو تابع وي نو حضرت سعد وی چې تاسو بالکل صحیح وی مونږه وزیرانی او تاسو امیرانی دا حدیث دا مسند احمد بن حنبل نه په طبقات الکبرى کې په دغه د دغه موقع تفصیل داسې لیکل شوی دی چې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د وفات نه پس حضرت ابوبکر د حضرت سعد بن عبادہ طرف ته پیغام واستولو چې هغوی دې راشي بیعت دې وکړي ځکه چې خلکو بیعت کوو استاذو قوم بیعت وکړو نو په دې هغوی وویل چې قسم یې درته خدای چې زه به تر هغه وخت بیعت نه کوم تر څو چې زه د خپل د ترکش چې څومره غشي دي زما هغه به خلکو ونلم یعنی انکار هغوی وکړو هغوی دا وایي چې کوم خلک زما د قام و زما په قبیلې زما تابع دي د هغوی سره زه تاسو ټولو سره پرتالو نه کوم او حضرت ابوبکر ته یعنی د دې د قول مطابق هغوی انکار وکړو او دا وایي چې کوم خلک زما د قام و د قبیلې دي او ما تابع دي هغوی سره چې تر څو تاسو سره پرتالو نه کوم حضرت ابوبکر چې دا ته دا خبر ملاو شو نو بشیر بن سعد دا وایي چې رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ دویارو کو اصرار کئی یعنی پنکار بان اصرار کئی لئی ہے دیو ساسو بید نہ کئی تر سوچے کہ کدوی کا ام وجہ نشی او دی تر حقی نشی وجہ لکی دی تر سوچے دی سر دی اولاد دی قبیلم اونا وجہ لشی او دا پر اونا وجہ لشی تر سوچے دا قبیلہ دی تولا دا خزرج قتل نکلی شی او خزر جم نشی وجه لگی دی تر سو چی اوس اونا وجه لیشی دی تاسو دی طرف تا پیش کردمی اونا کی چی پدا سیل که چی خلکو دو پار معاملی سما شوی ده او تا اسی زیان نشی رسوله یعنی دا غیب کام که چی کم اکثریت ده غیب بیت کرده ده او که انکار دی کړی نو سلوی خبر نه ځکه چې دی یوازې دی نو چې پرېښودلی شوی دی حضرت ابوبکر د حضرت بشیر نصیحت قبول کړو او سعد پرېښود او بیا چې حضرت عمر خلیفه شو نو ورځ هغوی د مدینې په لارې کې سعد سره ملاو شو هغه ورته وفرمل چې یه ساده وایه نو هغه ورته ختم وایه نو دی یو بل خبرې کړې نو حضرت عمر ورته فرمایل چې تو ما شې څنګه چې مخکې وي نو سعد ورته چې اوس ما هغه څه یم خلافت تاسو ته ملاو شوی دی ټیک ده خلکو بیعت هم کړی دی خو ډېرو دا درسته نه دی کړی بیا وایي دا وایي چې قسم وخدای ستاسو ملګري دی حضرت ابوبکر رضی الله عنه مونږ باندې تاسو نه زیات ګران د حضرت سعد حضرت عمر ته وی چې هغې زموږ زیات فخوسونه ستاسو په مقابله کې بیا حضرت سعد وویل چې په ما سهار داسې حالت کې راغلی دی چې زه ستاسو ګوند کې اوسېدل نه کوم نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې کوم تن چې د خپل د ګاونډي سره اوسېدل نه خوښوي بیا هغې ته پکار ده چې د هغه د خوا نه دې لاړ شي نو سعد ورته وویل چې زه به دا خبرې نه کوینی زه به همدا کوم او زه به داسې ګاونډ ته ځم چې تاسو نه ښه وي او د دې ته څه ډېره مودې نه وه تېره حضرت عمر د حضرت سعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په آغاز کې د شام طرف ته هجرت وکړو دا د طبقات الکبرى حواله ده د حضرت سعد باره کې دا ذکر هم ملاویږي چې هغوی د حضرت ابوبکر بیعت کړی وو نو تاریخ طبري کې دا لیکلي دي چې بل قوم علی بیعت وبای سعد یعنی ټول قوم وار په وار د حضرت ابوبکر بیعت وکړو او حضرت سعد هم بیعت وکړو دا د تاریخ طبري حواله ده خو بهرحال لکه څنګه چې حضرت فرمایي چې لکه څنګه چې ما وویل چې حضرت مسلم رضی الله تعالی عنه چې کوم څه بیان فرمایلی دی پای کې هم ډېر اړخونه بیانېږي د خلافت باید ولې ضروري دی د خلافت مقام څه دی حضرت سعد چې څه کړي وو د هغې حیثیت څه دی هغوی بیان فرمایي خپلې خطبه کې چې د قتل معنی د تعلق پرخودوهم وی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس چې کله صحابه کې د خلافت متعلق اختلاف پیدا شو د سره د خارج خلافت زمونږ حق دی او مونږ اهل ول دیو کم نه کم که مهاجرینو کې یو خلیفہ وینو په کار چې پنځارو کې دی ویني دوه دو خلیفہ په کار دی بنو هاشم دا خلک ولو چې خلافت زمونږ حق دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ خاندان نو تعلق لرلو نو ځکه او مهاجرینو دا وخت چې خلیفہ قریش نه په کار ځکه چې عرب د عربو خلک به د قریش نه بغیر د بل چا خبره به ونه مني خو هغوی یو خاص تنم نه وړاندې کولو بلکې انتخاب ته خبره پرېښودل غوښته چې انتخاب کوو مسلمانان چې څوک منتخب کړي هغه به د خدای په بدله طرفه خلیفه وګڼل شي هغوی چې کله د دغه خلق اظهار وکړو نو انصار بنو هاشم ټول د هغې سره فکر شو خو یو صحابي چې څوک په ده خبره نه پوه شوي دا هغه انصاري صحابي وو چې څوک انصار وو دا وخت چې هغوی د هغوی له طرفه خلیفه وي هغوی شاید چې دا خبره خپله بېزتي وګڼله یا دا خبره دې خبرې باندې هغوی پوه نه شو خو چې سم وجه وه هغوی دا وو چې زه د ابوبکر د بیعت لپاره تیار نه یم د حضرت عمر په دغه موقع یو قول دی چې په زنتنو کې راځي هغو فرمایل چې اقتلوا سعد یعنی سعد ووژنئ خو نه هغوی په خپله او نه بل چا هغوی وژلي وو او د ژبو ځینې ماهرین لیکي چې د حضرت عمر مصرف دومره چې سعد سره تعلق ختم کړي په ځینو تاریخونو کې دا هم لیکلي دي چې حضرت سعد به باقاعده جمعه ته راتله او بیل به مونځ کو بیا به لاړ او یو صحابي به هغوی سره خبره نه کوله نو د قتل تعبیر قتل تعلق او قوم نه جدا کېدل هم وي حضرت مسلم مودود رضی الله تعالی عنہ د سعد بن عباده واقعې نور تفصیل بیان فرمایي د کم اقتباس زور فرمایي چې ما مخکې ویلو د دغه خطبه په حواله هغوی فرمایي چې ما مخکې یوې خطبې کې یو د انصاري صحابي ذکر کړی وو چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د وفات نه پس ځنو انصارو تحریک دغه باره کې چې هغوی د انصارو کې خلیفه مقرر کړی شي خو چې کله مهاجرینو په خاص طور حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې د مهاجرینو نه او دا وی چې صحابه چې دغه قسم انتخاب به چې د اسلامي ملت لپاره فائدہ مند نشي کېدی او دا فرمایل چې مسلمانان به هېڅ رم په داسې دغه انتخاب راضي نه شي یعنی انصارو کې څوک منتخب کړی شو بیا انصار او مهاجر دواړه په دغه خبره متفق شو چې هغوی دې د یو مهاجر په لاس بیعت وکړي او آخر د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په ذات باندې د دې د ټولو اتفاق وشو په انصارو باندې د ټولو اتفاق نه شو کېدی حضرت ابوبکر وضاحت فرمایلی وو او بعض نورو صحابه هم وضاحت فرمایلی وو او بلې دا چې دا به مفید نه وي بهرحال فیصله دا وشوه چې مهاجرینو نه به خلیفه وي او بیا د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په ذات باندې دوی ټول اتفاق وشو حضرت مسلم فرمایي چې ما هغه وخت دا ویلي وو چې حضرت سعد د بیعت نه اختلاف کړی وو او بیعت کولو کې وخت اخیستی وو انقباض وو هغوی ته نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا وو چې اقتلوا سعد یعنی سعد وژنئ خو نه هغوی پخپله سعد وژلی وو او نه بل چا صحابي هغوی وژلی وو بلکې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلافت پورې هغوی ژوندي وو او حضرت عمر رضی الله عنہ د خلافت په دور کې دوی په شام کې وفات شوي وو هجرت کړی وو هغوی په شام کې هغوی وفات شوي وو او د چې کوم پخواني امامان تیر شوي دي هغوی دا استدلال کړی دی نه چې د قتل معنی دلته جسماني قتل نه دی بلکې د دا تعلق پر خدای چې کوم مطلب دی هغه د دلته دی الله ز مطلب. او په عربي ژبه کې د قتل ډېرې معنی وي، او په اردو کې بېشکه د قتل معنی د جسماني قتل وي، خو په عربي ژبه کې چې کله د قتل لفظ استعمالیږي نو هغه په ډېرو معنو کې استعمالیږي، او په دې کې یو د تعلق پرېښودو هم دی. او لغت والاو دا استدلال کړی دی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مطلب دا نه د قتل نه چې او دې وژلی شي، بلکې قتل تعلق دغې مطلب وو چې دې پرېښودی شي او دې سره د خبرې بندې پرې شي. یعنې که د قتل نه مطلب په ظاهري طور باندې وژل وي، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې پخپله و ډېر پرجوش وو، نو هغوی پخپله ولې هغې بیا ونه وژل، او په صحاباو کې بیا ولې چې هغې ونه وژل، بلکې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صرف دا چې هغه وخت هغوی ونه وژل، بلکې د خپل د خلافت په زمانه کې ونه وژلې، او د ځینو خل خدای چې هغې د حضرت عمر خلافت نه پس هم ژوندي وو، او یو صحابي هم چې په هغې باندې لاس نه وژړی. نو بهرحال دې نه ظاهرېږي چې د قتل نه مطلب قطع تعلق وو، او په ظاهري طور باندې وژل د دې مطلب نه وو. او دام دی چې دا صحابي بیا نورو صحاباو نه بیل وو، حضرت سعد بیل شوي وو، نه خو چا په هغې باندې لاس نه اوچت کړی. حضرت مسلم وو فرمایي چې ما مثال ورکړو چې په رویا کې هم که چا باره کې وکتی شي چې هغه وژل کېږي، نو دې تعبیر قطع تعلق او بایکاټ هم کېدای شي. وي بهرحال مخکې هغوی فرمایي چې ما ته یو دوست ویلي دي چې د دغه خطبه نه پسه چې سات بیت نه کړی، خو په مشورو کې به هغوی ضرور شامل مشورو کې به هغوی شاملول کېده، یعنی بیت به هغوی نه کړی، خو دې نه باوجود حضرت ابوبکر به هغوی په مشورو کې شاملول. حضرت مسلم فرمایي چې دغه تل چې کومه خوښه کړې ده د سات باره کې دغه دوه مطلبونه کېدای شي، یا خو زما د مفهوم تردید کوي، یعنی حضرت مسلم چې سب یعنی د لغت د تعریف د قتل، یعنی د دو معنی کېدای شي چې یا خو هغه زما د مفهوم تردید کوي لږ، یعنی که داسې واقع شوې نه ده چې د خلافت بیت نه کول څومره لوی جرم نه دی. او دومه خبره هغه دا ثابتول غواړي چې دا دغه تن که د خلافت بیت ونه کړی شي دا څه ډېر لوی جرم نه دی، ځکه چې سب بیت نه کړی خو مشوره کې به شامل ده. هغوی فرمایي چې یو شعر دا ویلي چې تا مرد سخن نه گفته باشد عیب هنر نه هفته باشد، یعنی د انسان عیب هنر تر هغې پورې پټ وي تر څو چې هغه خبره ونه کړي. چې انسان خبرې وکړي نو ډېر ځل خپل عیبونه ظاهر کړي، چې خاموش وي نو عیبونه پټ پاتې وي، چې خبرې کوي نو ځینې وخت بے وقفان والا خبر کی نو برے ظاہر شی. ہوئی ہوئی چھے دا تنی نے دغا چاچی دا تعریف کرو دا خبر چھے دا سان با مشورے کی شامل دا دا سکت مسلموں پا خود میں تبصر کرنے وا چھے دا دغا تن دا خبر کول دا مانی لیدی چھے یا خواہ دا خلافت دا بیت تخفیف کول غواری یا دا خپل دا اظہار کول غواری، خود دوانا خبر غلط دی دا علم د اظهار هېڅ فایده نه شي کېدی، ځکه چې دا خبره دومره غلطه ده چې هر عقلمند چې دا واوري سوای د خندلو نه بل څه نه شي کولی. د صحاباو د حالاتو متعلق اسلامي تاریخ کې درې کتابونه ډېر مشهور دي، او ټول تاریخ چې د صحاباو سره تعلق لري هغه هم په دغه کتابونو کې موجود دی. هغه کتابونه دا دي تهذیب التهذیب، اصحاباو او الغابه. په دغه درې وڼو کې هر یو دا لیکلی دي چې سعد د نورو صحاباو نه بل شوي وو، شام ته تللی وو، هملته هم وفات شوي وو. او د ځینو د لغت کتابونو هم د قتل په لفظ باندې بحث کړی دی او دغه واقع ذکر کړی دی. نو هغوی فرمایي چې خبره دا ده چې په صحاباو کې د شپېتو اویو نامه سعد ده، او په هغې کې یو سعد بن ابي وقاص دی چې په شم مبشره کې وو. د حضرت عمر له طرفه د هغوی کمانډر ان چیف امرل شوی وو، او په ټولو مشورو کې شامل ده. معلومیږي چې دغه تن چا چې دا اعتراض کړی دی په خطبې د حضرت مسلمو په خطبې باندې، هغه علم د کمه په وجه سات لفظ شمار د په دې پوه نه شو چې دا سات بل دی او هغه بل او ډېر ځله حضور فرمایي زما په خطبه تبصره وکړه د کم صحابي چې ما ذکر کړی وو هغه دوه وکاس نو ذکر نه وو چې هغې مهاجر وو بلکې چا ذکر ما کړو هغه انصاري وو او د دې دوه نه علاوه هم ډېر نور صحابیان دي چې ساده نه وو بلکې د اویاو یا شپېتو ترجیح ته د هغوی شو دی او چې کم سات باره کې ما ذکر کړی وو د هغه نامه سات بن عباده وو د عربو کې نامې ډېرې کمې وې په اصل کې یو په عام طور په یو کلي کې به د یوې نامې ډېر ډېر کسان به وو او چا چې ذکر به کوه د هغه د پلار په نامه به د هغه ذکر کېده مثلا صرف سعد یا سعید به نه ویل کېده بلکې سعد بن عباده یا سعد بن ابي وقاص به ویل کېده بیا به چېرته چې د پلار د نامې نه به پېژندنه نه شو کېدې نو هلته به د هغې د مقام ذکر کېده او چې مقام په ذکر به پېژندنه نه شو کېده نو د قبیلې ذکر به کېده نو د سعد باره کې په تاریخونو کې ډېر بحث راغلی ځکه چې د هغې نامه نورو سره ملاوې ده نو ځکه چې مورخین د دې ذکر کوي نو لیکي چې بس زموږ مراد دغه سعد زموږ مطلب دغه سعد دی مثلا خضرجي سعد او داسې ښکاري چې چا چې اعتراض کړی وو نو هغه د نامو چې کوم د اختلاف د پاغې نه دی پوه شوی او داسې اعتراض و بس خبرې د انسان علم زیاتی نه بلکې هغه د جهالت پرده فاش کی او بیا به فرمایي چې خلافت یو داسې څیز دی چې د جدایي هیچا لپاره د چې چا چې خلافت یو داسې څیز دی چې دې نه جدي یو انسان هم د عزت مستحق نشي جوړولی او هغوی فرمایي چې په دغه جومات کې چېرته چې هغوی خطبه ورکوله غالبا چې مسجد اقصی هغوی چې ما د خپل مسیا اول نه دا اورېدلي وو هغوی فرمایي تاسو ته معلومه ده چې په چې د لومړي خلیفه دشمن څوک وو بیا هغوی په خپله دغه سوال جواب ورکوله د خلیفه المسیا اول چې قرآن چې لولي نو تاسو ته معلومېږي چې د هغې دشمن ابلیس وو او دې نه پس هغوی خدای پاک آدم خلیفه کړی وو نو د هغه دشمن ابلیس وو او دې نه پس هغوی فرمایل چې حضرت المسیح ول فرمایل چې زه هم خلیفه یم او چې څوک زما دشمن دی هغه هم ابلیس دی حضرت مسلم ول فرمایي چې په دې کې هېڅ شک نشته چې خلیفه مامور نه وي او دا ضروري نه ده چې هغه د مامور هم وي او حضرت آدم مامور هم و خلیفه هم حضرت داود مامور هم وو او خلیفه هم وو همدغه شان حضرت مسیح علیه السلام هم مامور هم وو او خلیفه هم وو او بیا ټول انبیا مامور هم او د خدای پاک کام کړي خلفا وي او لکه څنګه چې هر انسان په یو رنګ کې خلیفه وي همدغه شان انبیا هم خلفا وي خو یو خو هغه خلفا وي چې هیچېرې ماموران نه وي او د اطاعت په لحاظ هغوی کې او په انبیا کې څه فرق نه وي اطاعت لکه څنګه چې د نبي ضروري وي همهغه شان د خلفا هم ضروري وي په دغو دواړو اطاعتونو کې یو امتیاز یو خوی هغه ده چې د نبی اطاعت فرمانبرداري په دغه وجه کېږي چې هغه د خدای پاک د وحي او د پاکیزګۍ مرکز وي خو د خلیفه اطاعت دې لپاره نه کېږي چې هغه د خدای پاک د وحي او د ټولې پاکیزګۍ مرکز دی بلکې دې لپاره کېږي چې هغه د خدای پاک د وحي د تنفیذ او د ټول نظام مرکز دی یعنی چې کومه وحی په نبی باندې نازله شوې ده د هغې نفاظ کوونکی هغه وي او چې کوم نظام نبی قائم کړی دی د هغه د چلولو مرکز خلیفه دی نو ځکه واقفان او علم لرونکي خلک دا وایي چې انبیا ته عصمت کبرا ترلاسه وي او خلفا عصمت صغرا لري په دغه جومات کې چېرته اسلام فرمایي چې د خطبې کې په قادیان کې دغه جومات کې په ممبر باندې د جمعې په ورځ د هغه خطبې مسیح اول نه ما اورېدلي وو هغه به فرمایل چې تاسو که چا کې د چا یو ذاتي فیل کې څه عیب راوباسئ نو د هغه د اطاعت نه نشي بهر کېدی د چا چا کې ذاتي فیل کې تاسو عیب راوباسئ نو د هغه د اطاعت نه نشي بهر کېدی خو زما سره ذاتی کار دی پای کې تاسو عیب رو باسي د دې مطلب دا نه دی چې تاسو به دات نه مار شئ بلکې چیرې مړه شئ کېدی کم تا چې خدای پاک په تاسو عاید کړی دی تاسو هغې نه شي بهر کېدی ځکه چې د کم کار لپاره زو درېدلی هغه بل دی او هغه د نظام اتحاد دی نو ځکه زما فرمانبرداري ضروري او لازمي ده نو د انبیاو متعلق که د خدای پاک سنت دا دی چې هغه د بشري کمزورو نه بغیر چې پکې توحید او رسالت د فوق ظاهرولو لپاره خدای پاک دخل نه ورکوي او دې لپاره هم چې هغه د امت د تربیت لپاره ضروري وي لکه سجده صاحب چې هغه د هېرېدو په نتیجه کې وي خو په دې کې یو غرض دا وي چې امت ته د سر د احکاماتو عملي تعلیم ورکړی شي نو داسې غلطي نبیان هم کولی شي رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه شوی وه او هغوی سجده صاحب هم بیا فرمایلې وه نو فرمایي چې دغه ټولو اعمالو کې د خدای پاک په حفاظت کې وي هغوی یعنی د انبیاو چې کوم اعمال وي هغه د خدای پاک په حفاظت کې وي او د خلفاو متعلق خدای پاک سنت دا دی د انبیاو لپاره خوښ شو چې د هغوی ټول اعمال د خدای پاک په حفاظت کې وي خو د خلفاو متعلق د خدای پاک سنت دا دی چې د هغوی هغه ټول اعمال به د خدای پاک په حفاظت کې وي چې کم د سلسلې د نظام د ترقۍ لپاره به نه کېږي هغوی به هېڅ چیرې هم داسې یوه غلطي نه کوي چې که هغوی وکړي نو په هغې باندې به او که وکړي نو په هغې باندې به بیا قایم نه پاتې کېږي داسې غلطي چې په جومات کې خرابۍ پیدا کوي او د اسلام فتح د شکست کې بدلوي یعنی چې کم کارم د وخت خلیفه د نظام د مضبوطي او د اسلام د کمال لپاره کوي خو د خدای پاک حفاظت به د هغې سره وي او کله که هغوی د غلطي مشار وي یعنی د نظام باره کې د خلفاو د اعمالو ذمهوار خلفا په خپله نه وي بلکې خدای پاک وي نو ځکه دا ویل کېږي چې خدای پاک خلفا په خپله کوي د دې دا مطلب نه دی چې هغې غلطي نه شي کولی یعنی خلفا غلطي نه شي کولی بلکې مطلب دا دی یا خو د هغوی په ژبه یا د هغوی په عمل به خدای پاک د هغې د غلطي اصلاح وکړي یا که د هغوی یا که د هغوی په ژبه یا په عمل د غلطۍ اصلاح ونکړي خدای پاک نو د هغې چې د هغې د غلطۍ چې کومې بدې نتیجې وي هغه به بدل کړي یعنی د هغې نتیجې به بیا بدې نه روزي بیا فرمایي چې که د خدای پاک حکمت غواړي خلفام د چیرې داسې خبره وکړي چې نتیجې په ظاهره مسلمانانو لپاره ضرر رسانې وي او د هغې په وجه په ظاهره د جومات باره کې خطر وي چې هغه د ترقۍ په ځای به د تنزل طرف ته ځي نو خدای پاک به ډېرو مخفي سامانونو د دغې غلطۍ نتیجې به بدلې کړي او جومات به د تنزل په ځای د ترقۍ طرف ته قدم پورته کوي او هغه مخفي حکمت به پوره شي چې د ور لپاره د خدای په چې د خلیفه په زړه کې زهول پیدا کړی شوی وي څه که نه هېر شوی وو یا غفلت شوی وو هغه حکمت به پوره شي خو انبیاو ته دا دواړه خبرې حاصلې وي یعنی عصمت کبرا هم عصمت صغرا هم هغوی د تنفیزو د نظام مرکز هم وي او د وحي اعمالو د پاکیزګۍ مرکز هم وي خو دې دا مطلب نه دی چې د هر خلیفه مطلق دا ضروري ده چې د هغې د عمل د پاکیزګۍ مرکز نه وي او دا کېدای شي چې د عمل د پاکیزګۍ سره تعلق لرونکي ځینې کوونکي هغوی د نورو اولیاو نه کم وي ممکنه ده نو که داسې خلفا کېدای شي چې د عمل د پاکیزګۍ مرکز وي او د سلسلې د نظام مرکز هم وي نو ورسره داسې خلفا هم کېدای شي چې د پاکیزګۍ او په فلایت کې د نورو نه کم وي خو انتظامي قابلیت د نظامي قابلیتونو په لحاظ هغوی د نورو نه زیات وي خو په هر حال د هر تن لپاره د هغوی اطاعت به فرض وي ځکه چې نظام تر یو حده د جماعتي سیاست سره تعلق لري اوس زه فرمایم چې د جماعتي سیاست په لحاظ به خلک حیران شوي او زړه ته به دا خیال راغلی وي چې جماعتي سیاست له څه شی وي سیاست نه زموږ ژبه کې عموما چې کوم مطلب اخیستل کېږي هغه دا دی چې عجیب مفہی و منفی رنگ کے دا استعمال لے گی او سیاستدانان دا لفظ حضور فرمائی جے بدنام کرے دے چھے سازشونا کول نقصان رسول صحیح کرنا کول خو حقیقت کے پا لغت کی چھے کم دے دے مطلب دے ناغینا مطلب دے چھے نظام چلاولو طریقہ پا صحیح رنگ کی نظام چلاول دے تا سیاست ہوئی بیا پا حکمت عملی کار کول دا دے دے مطلب دے بدے ختم لپاره نظام قائم اول دا دے مطلب دے پا عقل او پا حکمت کار کول پا بین الاقوامی معاملات تو دا بین الاقوامی معاملات پا صحیح رنگ کی پورا کول دا دے صلاحیت کے دل دا اصل سیاست دے یعنی ټول مثبت خبریں دغه لفظ مطلب دے خلا کسی نے چیزر فرمائی ما ہوئی بقسمتی دارے چی مگا اصل معنی ہر کردی دے او دا سیاست دانا دا عمل پا وجہ او دا خپل غلط و حرکتون پا وجہ او دا خپل غلط و حرکتون پا وجہ منفی مطلب اخلو خو یعنی ټولی مثبت خبریں دغه لفظ مطلب کی راځي خو لکه څنګه چې ما وایي زر فرمایي چې لکه څنګه چې ما وایي چې له بده مرغه بدقسمتي دا ده چې موږ د دې اصل معنی هېر کړی دي او د سیاستدارانو د عمل په وجه او د خپلو غلط حرکتونو په وجه منفي مطلبونه د دې اخلو خو بهرحال حضرت مسلمه وو چې دا استعمال کړی دی نو هغه په مثبت رنګ کې هغه استعمال کړی دی هغه ټولې خبرې دي چې کومې ما بیانې کړې چې د نظام د چلولو لپاره چې کوم د عقل او د حکمت او د دانایۍ او د نور صلاحیتونه په کار دي دا دې مل دی او چونکې نظام یو تر یو حده پورې د جمادي سیاست سره تعلق لري نو ځکه د خلفا باره کې چې کوم غالب اړخ دغه دا کتلې کېږي چې هغې چې کوم نظامي اړخ دغه برتر ساتلو والا وي هغه دې ټولو کې بره ساتي یعنی ورسره دا وضاحت هم وکړه شو هغوی دا وضاحت هم دا وکړو چې ورسره دا ضروري ده چې د دې د استحکام او د هغه چې کوم د مفهوم او د هغې د مفهوم د قیام دی هغه د هغې نظر وړاندې وي او د جماعت نظام چلول فرض د وخت خلیفه ورسره د دې د استحکام او د هغې قیام هم د نظر وړاندې ساتي ځکه خدا پاک چې په قرآن کې چېرته د خلافت ذکر کړی دلته ویلي دي چې ولې یمکنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم وليمکنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم خدا پاک د دې دین مضبوطی دې لپاره او دې په دنیا غالب وي نو کوم دین چې خلفا وړاندې کوي هغه د خدا پاک په حفاظت کې دی خدا حفاظت صغرا بیا بھی فرمائی جزیاتو کیا ہوئی غلطی کولی شی او خلوفا یو بل سر اختلاف ہم دا خلوفا تر منزا یو بل سر اختلاف ہم کی دے شی فاغر در معمولی خبری نی معمولی سزنی نی یعنی لگا سنگا جنہ ذر و مسلو بارے کی رد و بکر رضی اللہ عنہ او دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تر منزا اختلاف ہو بلکی نن ہم پا امت محمدی کے دا دغا مسلو بارے کی یو عقیدہ نشتا خدا اختلاف صرف په جزئیاتو کې وي په اصولي امورو کې به د هغوی تر منځ چیرې اختلاف نه وي بلکې د دې برعکس وایي کې همیشه به اتحاد وي بلکې هغوی به د دنیا هدایت د دنیا هادیان رهنما او رڼا ورکوونکي به وي یعنی خلفا نو دا ویل یو تن چې بیت نه دی کړی د هغې نه باوجود په هغه مقام پاتې کېدی شي چې په کوم مقام به هغه وي چا چې بیت کړی وي نو حقیقت کې دا ظاهري چې دا داسې تر نو پوهېږي نه چې بیت او نظام څه سیز دی د مشورې باره کې دا یا ستل په کار دی چې یو ماهر د یو فن ماهر که هغه څومره د یو فن ماهر وي هغه د بل مذهب وي او د هغه نه مشوره اخیستلی کېږي نو حضرت مسیح علیہ السلام په یو مقدمه کې یو انګریز وکیل کړی و خو دا مطلب نه دی چې هغوی د نبوت په کارونو کې د هغې نه مشوره اخیسته وه چې کله جنګ عذاب شوی و نو هغه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلی وو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشوره کړې وه اخیسته وه ورته فرمایلي چې ستاسو په ملک کې د جنګ په موقع څه کېږي نو هغوی ورته ویلي وو چې زموږ ملک کې هو خندق کړه لکی نوې فرمایلی چې دا ډېر ښه چیز دی. نو بیا خندق نسته شوی وو نو پر هغې دغه ځای خندق هم ویل کېږي. خو دېنه باوجود موږ دا نه شو ویلی چې سلمان فارسي د جنګ په فنونو کې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه زیات ماهر وو. هغوی ته څنګه هغه مقام حاصل دی چې کوم د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وو، یا کم کورونه چې هغوی کړي وو هغه سلمان فارسي کله کړي وو؟ بلکې د خلفا په زمانه کې هم هغوی چیرې چا د فوج کمانډر ان چیف نه و جوړ کړي، حالانکہ دبو عمرم ہمیں زیادہ عمر ہو رہا ہوئی. نو یو ماہر کا کم مذہب بھی داغا نہ مشورہ خسل کی دیشی بے وہ اخبل زن بارے کی ہوئی چیز بیمار ہوں گا تو زن امام ہوگا انگریز ڈاکٹروں مشورہ خست خواہ دے دا مطلب نہیں جب کا خلافت کے مزید ہوئی مشورہ اخلام دا ہوئی ہوں باغا مقام گڑا میں کم مقام سے رسول دا حضرت مسیح علیہ السلام صحابہ گڑا ہوں صحابو نه مشوره اخلم. نه دې دا مطلب نه دی چې د نورو نه مشوره اخیستل او د صحابو نه مشوره اخیستل یوه خبره ده. د صحابو مقام برحال اوچت دی. فرمایي چې د دې مصرف دی چې ما په طب کې دغه نه مشوره واخیسته، یو خاص شعبه ده چې کې مشوره واخیسته، یو خاص خبرې لپاره مشوره واخیسته. نو فرض کوي چې سعد بن عباده په یو دنیاوي کار کې چې د هغې په کې مهارت لرلو هغې نه که مشوره اخیستل ثابته شي، نو دا نه شي ویلی کېدی چې هغوی په مشورو کې شامل وو، بلکې د هغې متعلق یو صحیح روایت هم داسې نه شي چې په کې دا ذکر راځي چې هغوی په مشورو کې به شاملې ده، بلکې په مجموعي طور روایتونو هم دا بیانوي چې هغوی مدینه پرېښې شام طرف ته تللي وو او په صحابو باندې دا اثر وو چې هغوی د اسلام د مرکز نه منقطع شوي دي. نو ځکه د هغوی په وفات باندې د صحابو باره کې راځي چې هغوی دا ویلي وو چې فرشتو یا پوریانو هغوی وژلي وو. چې دې دا معلومېږي چې صحابه نظر کې د هغوی مرګ هم ښه نه ګڼل کېږي، ځکه چې یو خو څه خو هر تن فرشته د هغې ژوند اخلي، خو د هغوی وفات باره کې په خاص طور دا وینا چې فرشتو یا پیریانو دې وژلي وو دا ښایي چې د هغې په نظر کې د هغې وفات په داسې رنګ شوی وو چې خدای پاک په خپل خاص فعل هغوی د هغوی ژوند ختم کړی وو چې هغې د شفاق نه شینی. بهرحال د بدر اصحابو کې شامل وو، نو څه قسمه نفاق یا بل څه مخالفت د هغوی داسې دې ونه شي چې بیا د هغې هغه مقام دې پرېوځي، خو بهرحال هغوی بیل شوي وو. دا بیرور سوی فرمایي چې دا ټول روایتونه دا ښیي چې د هغوی هغه عزت د صحابه په زړونو کې پاتې نه وو چې کوم د هغې د مقام لحاظ سره په کار وو چې هغوی حاصل کړی وو. او دا صحابه او دا چې صحابه د هغوی نه خوشحاله نه وو، ګنې بیا هغوی څنګه دا ویلی شو چې فرشتو یا پریانو هم ویلی؟ بلکې دې نه هم زیات سخت الفاظ د هغوی په وفات ویلي شوي وو چې حضرت فرمایي زه په خپله خوله نه راوستل غواړم. نو دا خیال چې د خلافت د بیعت نه بغیر هم انسان په اسلامي نظام کې خپل مقام قائم ساتل شي، دا د واقعاتو د اسلامي تعلیم بیخي برخلاف خبره ده. او کوم تن چې داسې قسمه خیالات په خپل زړه کې ساتي، نو زه دا نه ګڼم چې هغه د بیعت مفهوم باندې ذره شان هم پوه شوی وي. حضرت سعد بن عباده په حوران وفات شو په شام کې، او د حضرت عمر د خلافت دونیم کاله پس هغوی وفات شوي ویل. اما ابن حجر اسقلانی مطابق د دې وفات د شام ښار په بصرا کې شوی، د هغه وړومبی ښار و چې مسلمانانو فتح کړی وو. او په مئی کې د هغې د وفات د خلک هغه خبر شوي وو چې کله بیر منبی یا بیر سکن کوی کې الکانو کوئی کی چادا آواز وار دو چیکت قتلنا سید الخضر جی سعد بن عبادہ و رمیناہو بسہمین لم یخط فوادا، چی مغد خزرش چی سردار دکم سعد بن عبادہ غو وجلو او مغ دو غشی وشتیو خو دغه د زړه په باندې نښه لګولو کې موږ غلط نه شو. دغه لکه بیا ورېدلی وو او بیا خلکو هغه ورځ یاده ساتلې وه، او بیا معلومه شو چې دا هماغه ورځ چې په کومه ورځ هغوی وفات شوي وو. ابي متیاز پیدا چې ابي وجل شي او ما وخت دا بیا وفات شو حضرت سعد بن عبادہ حضرت عمر پر دور کے وفات شیو دے دوی دو وفات پر کال کے اختلاف دے زنو روایتر مطابق سوار لسم ہجری کال اور دو زنو مطابق پنز لسم ہجری کال اور دو زنو مطابق شن لسم ہجری کال دوی کبر دمشق نشیبی طرف تا یو کلی دے التا دے دا طبقات الکبرہ حوالا دا حضور فرمی دینا بس ابو زید دو مرون بنو ذکر کوما او دا اوز جنازہ و مسکو انشاءاللہ رو نبیدی مکرم سید محمد سرور شاہ صاحب چیز صدران جب نحمد دیر قادیر مرو پا تم جنور ہے دا پنزات یا کالو پا مرکی دی وفات شوی دی نن اللہ من اللہ راجیون دا تیری سمودی راس دی دا کینسر پا مرس کا مبتلاو خودر پا حمد و پا سبر پا حسلا ہوئی بیماری برداشت کرے و تر آخر وقت پر اقبل د منصف فرائض دی په خران کې د پورا کولو کوشش کول ک چې رم هم بیماری د لار خندا جوړېدو ته دی نه پر نو پرې دی د اوریسا صوبې یو کلی یو معروف مخلص احمدی خاندان سره تلرلو د دوی غور نیکا حضرت سید عبدالرحیم صاحب د حضرت مسیح محمود علیه السلام صحابي وو او د دوی نیکه مولوی عبدالعلیم صاحب مرحوم یو ډېر لوی عالم دین او شاعر وو او د دوی چاش د دوی پلان د خپل سخر تخواست کړو چې د نامه د تجویز کې نامه یې ورته ویلي وو چې ما په خوب کې سید سرور شاه صاحب لیدلی دي چې زموږ کور ته راغلی دی ځکه دی نه هم سید سرور د کېښودی شي د ابتدایي تعلیم نه پس چې کټک ضلع کې ترلاسه کړو دی بی اے پاس کو بیا پرایویټ سکول کې دوی ماسټر شي وو دی نه پس تا اڑیسہ ہائی کورٹ کی دوی اسسٹنٹ ہے بیا آڈٹ آفس پا ہوتا مان دے دی فائز ہوتا ریٹائرمنٹ نمبر تک کل اللہ سو پیزر نوی کی دوی جماعتی خدمت لب پر زان وقف کرنے ہو اور وقت اللہ مسیر آبی پا کل اللہ سو شپک نوی کی دوی تزنے کورنس پارے لے ہو دی انچارج کرنے ہو بیا دیتے دو عمرے توفیق کا ملاو شئے ہو دا مرکزی آڈیٹر اور پڈر معاملہ تک کی ون مین کمیشن پر طور باندھے حضرت خلیفۃ المسیح نے دی مقرر فرمائی لی ہو اور تر آخر پورے دی د دغه آڈٹ پر عہدہ باندې وو او تر نه کال پورې د قضا بورډ د صدر په توګه خدمت توفیق دی ته ملاو شوی وو دغه شان ډېرو اهم مرکزي کمیټیانو صدر او ممبر هم دی پاتې دی تر وفات پورې دوی د صدر اجب احمد دی ممبر کېدو توفیق هم دی ترلاسه شوی دی انتظامي سلیې د دوی ډېر ښه وو تر ډېر اوږدې پورې د مرکزي آډیټر په توګه باندې دی خدمت کړی دی لکه څنګه چې ما وویل زه خدمت مسیر رابر یم ولله دوی ته یو خط لیکلی چې تاسو ډېر ښه کوئ لګیایي جزاکم اللہ سن الجزا بے خوف دا عقیدت دا اظہار کولو ستاسو چی کم آدھا دا 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 فخر شوی دا اور ماشاء اللہ دیرو دقی کو پا ہمو خونو مانن نظر دی تا سن دا سے دا پروگرام بتا گا کپل کار کوئی دینا تا سوی سو کم نشی منے کوئی خدا پاک هغه وخت دی له او د سیاد د عمر دوه مرته کړي وو د دارالقضا نظر صاحب باندې چې د قادیان د قضا چې څومره کارکون کې دي سره ډېر د دې تعلق وو په بورډ کې چې کوم مقدمه به وي د کاروایی به چې پکې ده نو دوی به تر خپل صدر زر دغې د فیصله کولو کوشش کولو تر په احتیاط به دوی د جاج اخستو په انصاف باندې مبنی فیصله به دوی کوله د هر مسلې صاحب الرائے او په حساسو معاملاتو کې صاحب الرائے وو او صاحب الرائے وو په حساسو معاملاتو کې خدای پاک سے خدای صاحب الرائے وو په حساسو معاملاتو کې به د خدای پاک نه دی رهنمایي وخته د رهنمایي تګار به وو د دوی زوم دی ډاکټر طارق صاحب میډیکل افسر دی سینئر میډیکل افسر په نور هسپتال قادیانی یې وی دا وی چې وقت ګر سره به دوی تهجد کولو په مسجد مبارک کې به دوی منظور له په وخت کول او خپل لاسونه به چې کله دوی سم بیا ګرځېدلی نه شو او د نورو ټولنورو په سهاره به دوی جمعه ته راتله او د جمعې په مسکې به همیشه په وخت له په اردو صف کې به کېناسته او د ماخام او د مسوتن نہ مخاموز نہ پس تر ماسوتنا پورے بدی جماعت کی نست ہوں اور نفلوں پر دعا گانوں پر تجزیات مشغول ہوں. ناظر اللہ قادیان لکھی چدی کے خوبہ ڈیرے وے ڈیرے ڈیرے میرے نساری و پدی کی ملکیان مہمان نواز ہم ڈیرو ڈر زیاد محنتی انسان و غریبانان و ہم درد ہو اور اخبل نجکم لو افسران و دغی و ڈر دی اطاعت قول و فرما بردار و خلافت سر ندو ڈیرہ جوارا و وابستگی و نور و تیب امیدی تلکن قولو دا خدا پاک و فضل موسی و اور دی ٹول نظامان و لونان پر جمعاتی کرنو کی ڈیر زیتا برخاق لے دی دی کشری زوی سید محمود احمد پر نور اسبتال قادیان کی دا فارماسسٹ بطور ماندے خدمت کی دی دوانا زمان سید تنوید احمد صاحب و ڈاکٹر طارق احمد صاحب واقف زندگی دی اور بقادیان کی خدمت توفیق ترلہ سکی لے گئی دی دا امدہ شانوی چکم کشری زم دی سید حسن خان آغی دریٹا اور آغی ہم دا ریٹائرمنٹ پس دا جماعت خدمت پر رضا کرنے تور کئی لے گیا دی اور در سوچے سب زیادہ مرزا وسی محمد صاحب مرحوم ناظر اللہ نو ہمیشہ دی بدا ادب پا دائرہ کی آنٹ کول اور دینا چکم فاول اور باغبندی کول دی بداوی چھے پر ٹول کا دیار کی دنیا سے پشانے میں نہ ناک ہو جن بل سوک نشتا بدار المسیح کے با اسے دو اور میاں صاحب ہم دی در خیال کا ولو در زن وقت بداغی محمدون اور شفقتون میں چیات کا دی و بناش ہوں در درویشان قادیان میں در احترام کا ولو پخپل ہم در پاجزہ پر درویش ہے کہ جو انتر کرے دیں در جمع احمدیہ چکم طلبہ دیا ہوئے سر میں در دمیر سلوک و علمان میں در عزت کا ولو خدا پر دی درجہ تو چھت کی اور دی والا تر دیمان دی پر نقشہ مائدہ روانہ دو توفیق اور کی دے میں چکم جنازہ بکی گیا گا دا محترم شوکت گوھر صاحب ہے دا چیزا ڈاکٹر لطیف احمد قریشی صاحب ربو اہلیو اور دی دا مولانا عبد المالک خان صاحب مرحوم دا لوروا اور دی پر پنزم جنور پر ابا کے دا وہ بھی اکھال اپ عمر کے وفات شوی دین اللہ و اللہ راجون دا خدا پاک پر فضل موسیو پاگر کی دی پیدا شوی ہو اور ہاں اور رضو کی دی والد صاحب مولانا عبد المالک خان صاحب دا مربی پر طور بند متعین ہو اور دا مور پلاس ردی پہ حیدرآباد دکن کی پادشوی دی پاکستان جوڑے دونوں پسند دی کراچے تا کرایوڑا آلتا ہوئی پی دائی تعلیم بیا پا کراچے کی تکلا سکڑے ہو اور تعلیم پی دی دیر خواہو ہمیشہ میں پوزیشن آخواستا ہوا دا وڑو کی عمر راسی دی کے سلسلے دا خدمت شو پا ناصرات پا سیکرٹری بیا پا کراچے کی نو ناصرات تے پا سفی اول تراوستے ہوئے اور چکلے دی نکاح ہوش ڈاکٹر لطیف قریشی صاحب سرا مکالو اللہ سوا وش پیتم کی نو ہینے پہ سوی میڈیکل کالج سبک ویلو چکلے انگلستان تراغلے نو دی دلتا ہوں آگی سر راغلے رخصت شو اور بیا تعلیم مکمل ہوئے نو پس ڈاکٹر صاحب چی حضر فکر مسیح سالس رحم اللہ تو لکل نو آگی ورتوی جی تاسو پاکستان تراشی پا فضل عمر اسپتال کی آندہ ہوئی تکروری فرمائے لے ہو اور دی اخبر خامن سر ہے در پا بشاشت رب بوئی تیتلی والتی خدمت شروع کرے ہو اور در سلسلے در خدمت مواقع ہم دیتا ملاوش دلجنہ دو دیر کار کرے دلتا اور در رب بوئی دی پا زمانہ کی جی ہر تن علتا چیو سے دا نو دی حضور فرمائی جی زمان خیالے چی ہر خزا اور جنہ دی خدمات نقبر ہوئی حضور فرمائی جی زمان والے دا صاحب دادی ناصرہ بیگم صاحب چی کلے دا لجنہ ربوئی کی دا لجنہ صدر وانو آگئی پا دا خپل عملے کی دی جنرل سکرٹ قرار کردی و تر پنزل سکالو پورے دی پا دے کار مقرر ہو اور دیر آگوی نے دی تربیت آخست ہو اور دیر اعلیٰ انتظامی سے لیے سر آگوی کار کولو اور بیا پا مرکزی عملے کیوں دی سکرٹری پتا ہو دی کار کولو اور بیا حضرت فرمائی چی کمان دی جنرل سکرٹری مرکزی پاکستان مقرر کردی ہوں ترشپا کو کولو پورے دی التا ہم دیر اعلیٰ خدمات ترزر کردی دی اور بیا دخپلی بیماری پا وجہ چی دی مجبور شد لجنہ کار پر خود ہوتا اور بیا ہم چکلے ورطا موقع ملائے ہوئے دی نو دی با خدمت کو پسنے سے طریقہ تر پزو سو کالو پورے پر مختلف شعبوں کے آگوی دے سلسلے دے خدمت توفیق تر لاسا کرے دے اور دی سر جی کم خزو کم عمر شو ہم کار کرے دے ویسر ان آگے دی دیر تعریف کئی اور گوانڈیانو سر وستا سلو غرنان اور دا جت مندو خیال ساتل دا مل مسئلہ لخاطر مہمان نوازی اور دا چندول خاص طور مندے ادائیگی اور توجہ اور فوراں ورکول ټول دې خاصیتونه وو بلکې د وفد جدید د ادایګې اوس دې کاله اعلان شو نو بلچې د دې ما وخت ورکا او وفد دیپ پنزم تاریخ شوی او په یکم باندې اعلان شو نو دوی ټوله نه مکتوب چنده ورکړی وه. ډاکټر قریشی لیکي چې خدای بخښلې د 500 کالو په دغه رفاقت کې د بهترینه اهلیه وه، بهترینه مور وه، بهترینه ور وه، بهترینه لور، او د دې ټولو حیثیتونو کې دوی خپل حقونه پوره کړي دي. او حضرت فرمایي چې لیکونکي یو خبره دلته پرېښه ده یا ډاکټر صاحب بیان کړې ده چې دی دا یو بهترینه انګورم وه، کېدای شي په غلطه پاتې شوې وي، او د دې اسخر خواخو دوی سره به وو تر څو چې دوی ژوندې وو نو دوی د هغې خدمت کړی دی په بیمارۍ کې هم، او د مور په شان دوی ساتلی وو. نو دوی ډېر مثالي ژوند تېرولو نه پسه د دنیا نه رخصت شوي دي. بیماري د دې ډېره اوږده وه، دې نه باوجود د کور په کورونو کې به دوی دلچسپي اخیسته او هغه به مکملول، او په بیمارۍ کې هم چېرته ګیلې نه دي خولې ته نه ده راغلی، ډېر په صبر دي برداشت کړی د بیماري. خلافت سره ډېر ژور تعلق و د دې په غم ځپلو کې د خاوند ډاکټر لطیف قریشی صاحب نه علاوه درې زامن وروڼه دي، او دوه زامن او یو لور د دې ډاکټر ده، انجینئر دي، او یو زوی، او ټول تعلیم یافته دي. په سختو حالاتو نه باوجود هغوی باندې سبق ویلی دی، او ماشومانو ته دا ویل دی چې دی لور ته یو ځل وی چې تاسو چېرته کالی نه اچوئ، سخل لباس نه جوړوئ، ښه جامې نه جوړوئ. نو هغوی ورته وی یو لور ته نه، د دوی لور دی نه یو ځل دا تپوس کړی وو چې تاسو کالی نه اچوئ، ښه جامې نه جوړوئ. نو هغوی ورته چې زه چې کومې پیسې بچ کوم نو تاسو په تعلیم باندې خرچ کوم، زه دا غواړم عمده زما کالی دی، عمده زما لباس چې تاسو که اعلی تعلیم ترلاسه کو جماعت لپاره تاسو فائدہ مند وجود شي. او زره بیا سوالوي خوبونه هم دي، رشتہ خوبونه به دي کته، او صاحب رویا او کشف هم او ډېر خوبونه د دي ماشومان لیکلي چې پوره شي. یو ماشوم ته دي د داخله په وخت دی ویلو چې ستاسو په فلاني میډیکل کالج کې داخله کیږي، په خو کې لیدلی دي. او بیا بل ته دغه داخله شو، داسې بې شمېره نور هم خوبونه دي. د خدای پاک په فضل ډېره نیکه خصه وه، او د خپلو خویندو بیا هم ډېر خیال ساتلو. د دې زوی عبدالملک لیکلي دي چې جومات بې لوسه خدمت کوونکی وه. ډېر ځل به دي د اجنا چې کوم دفتر دارالعلوم کې، هلته به په ګرمۍ کې هم، سخته ګرمۍ کې به پیدل روانه وه، وایي چې رنګیله نه ده کړې. او د اختر په موقع به همیشه دوی د جوختو لرې ګاونډیانو به د کور نه څه خواږه جوړولو لېږل، به همیشه به دا وي چې موږ دین سره تړلي یو پاتې شو. نو خدای پاک به چېرې هم موږ نه ضایع کوي. د دوی لور وایي چې د واده نه پسې کله وي زما ماشومانو شو چې امریکا کې به اوسېده، نو ماته به همیشه دا تلقین کولو چې امریکا کې او د بهر چې کوم ملکونه دي، د دې بوتر میں چکم بد ماحول دے دغه د بچ کېدو لپاره خپل ماشومان سره د مینې او د ماحول د ملګرتیا تعلق ساتي. د کور ماحول به داسې جوړه چې د دې په کور کې زړه لګي، او بهر تلو په ځای د دې په کور کې زیات وخت نه وي. د دې لور دا وایي چې میډیکل کالج کې جنکو زما مخالفت وکړو، د آمدیت په وجه زما بایکاټ کړو، نو ما مور ته فون وکړو، جړل مې نوګره د ډېر پخر انګې نصیحت فرمایلو چې دې کې جړه څه خبر ده. دا خو د انبیاو سنت دی چې ورمد روانېدو ته موقع ملاوېږي لګیا ده. او دا یې ویلي چې دا ولیکه زره چې د آمدیت په وجه څه تکلیف در ته ورسېده، نو خدای پاک به تا اجر نه ضایع کوي، امتحان کې به هم ته کامیابېږي. نو یې زه بیا دا صرف دا نه چې په امتحان کې کامیاب شوم، بلکې هغه چې کوم مشر پسند جنه کې هغه ټول فیل شوې، ټول فیل شوې. او حضرت فرمایي چې خدای پاک دې د دې درجات اوچت کړي، د مرحومې درجات دې اوچت کړي، او د دې ماشومانو ته هم په دې د نقش قدم باندې روانېدو توفیق ملو شي. نیکان دې وي، صالحان دې وي، خادم دین دی وي، او همیشه د خلافت سره تعلق لرون کې، فتح تعلق لرون کې دی وي. حضرت فرمایي لکه څنګه چې ما وایي، د منظور نه پس به د دې غایبه جنازه به کوم د دواړو.
Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ